دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
ویان سات سلیمان شاه السلام علیکم لو یختر مو مبارک ملګری ملتونه واجی پروانه اونۍ کې د ننګرهار نورستان غزنی او پروان په شمول د افغانستان په نهو ولایتونو کې د ناڅاپي سیلابونو دراوتو لامل د دوو ماشومانو په شمول لک تر لګه لس کسان مړ شوي دي او یو لستنه نور ټپیان دي د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د اسلام آباد نه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام د دفتر یا اوچا په حواله پرون د جمعې په ورځ ناوخته خبر ورکړ چې په دغو ولایتونو کې د بیساري اورښت له امله د سیلاب اوبو 280 کورونه وړي دي د څلورو پلونو او 8 کیلومتره اوږد سړک په شمول مهمې زیربناوې هم ویجاړې کړې دي د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري روسي پروند جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د سمندري پوسټ ټولو غټ او په اټومي وسلو سمبال تورپېډو په کار پیل وکړ په عین وخت کې د روسي پوځ وای چې د یوکرين د پوځ د هارپون توغندو سیستم په یوه ناڅاپي حمله کې تباہ کړی دی لبل خوا د ای پی خبری اژانس د ریپورت لمخې متحده ایالاتو د یوکرين پوسټ په اجره توګه د 400 میلیون ډالر په ارزښت د نظامی مرستې د لیګولو اعلان کړی اژانس وای په واشنگتن کې د اعلان په داسې حال کې وشو چې روسي ځواکونو دوه اونۍ مخکې د یوکرين د ختیځې سیمې لوهانس له نیول نه وروسته اوس دغه هیواد د باقی پاتې غټو خورونو د نیولو تکل کړی چین پرون د جمعې په ورځ پر متحده ایالاتو باندې غږ وکړ چې له تایوان سره له سازش نه لاس واخلي چین دا اعلان په داسې حال کې کړی دی چې توقع ده د چین هوایي قواوې په راتلونکو څو ورځو کې د ایچ شل ډوله نوې سټیلت بمباتمان الوتکه و ازمایي جاپانیانو دغه هیواد د پخواني صدر اعظم شینزو آبه د ترور کېدو د پیښې له امله ټکان خوړلی شینزو آبه چې د دویم نړیوال جنګ نه وروسته د جاپان تر ټولو بانفوزه او پیژندل شوی سیاسي شخص ګڼل کېده پرون د جمعې په ورځ په داسې حال کې د یو ټوپکوالا په حمله کې وژل شو چې د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې لپاره د یو کاندید په استازیتوب انتخاباتي مبارزه کوله نوموړي په سینه باندې د لګېدو وروسته د ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړه له سول نه د امریکاغه خبریال بلګالو په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي چې د شینزو آبه ترور کېدو د جاپان په معاصر سیاست کې یوه غټه خلا رامنځته کړې چې په اسانۍ به ډکول ممکن نه وي د وروستیو مطبوعاتي رپورټونو له مخې قاتل د جاپان د سمندري پوځ په خوانی عسکر خودل شوی دی چې درې کاله په پوځ کې دنده سرته رسولې وه د رویټرز خبري اژانس رپورټ له مخې د افریقایي هیواد انګولا په خوانی جمهور رئیس هوزه ایډواردو دا سانټوس چې د هسپانیې د بارسلونا د ښار په یوه روغتون کې تر معالجې لاندې و له یوې اوږدې ناروغۍ وروسته پرون د جمعې په ورځ د 90 کلونو په عمر مړ شو انګولا د افریقا په نیمه وچه کې د خامو تیلو دویم غټ تولیدونکی هیواد دی د یو تازه خبر لمخې د متحده ایالاتو جمهور رئیس د جاپان د پخوانی صدر اعظم شینزو آبه د وژل کېدو له امله خپل ژور خپګان او غم ښودلی ښاغلی بایډن آبه خپل یو شخصي ملګری وباله او د آبه په احترام د امریکا د بیرغ د راښکته کولو حکم وکړ همداراز د متحده ایالاتو د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د بهرنی چارو د وزیر انټونی بلنکن د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوټرش او د برېټانیا د ملکې الیزابت په شمول ګڼ شمېر نړیوالو مشرانو هم ژور خپګان ښودلی دی زمون غږ د واشنگتن نوري د ان بی سی تلویزیونی شبکې د هندي چارواکو له قوله ویلي دي چې نشي کولی د فیلن لپاره روسیې نه د خامو تیلو واردول بند کړي پر هند باندې د متحده ایالاتو او ځینو نورو لیدیزو هیوادونو فشار زیات شوی چې پر یوکرين باندې د روسیې د نظامی ارغل لامل دی له هغه هیواد نه د خامو تیلو واردول بند کړي د ایران او د لویدیزو قدرتونو ترمنځ د هغه هیواد د اټومي پروګرام د 2015 میلادي کال موافقې د ژغورلو ضرب الاجل پای ته رسیدلی دی متحده ایالاتو پر ایران باندې د یو لړ سختو اقتصادي بندیزونو د لګولو اعلان وکړ یوکرانیز ځواکونه د خارکیف د ستراتیژیکي ښار له اطرافو نه د روسانو د شړلو په غرض له روسي قواو سره په خونړیو جګړو بوخت دي د دریو کلونو په موده کې د لومړي ځل لپاره هندوانو د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د جمو په سیمه کې د امرنات په نوم د خپل یو معبد د زیارت په غرض د سختو امنیتي تدابیرو لاندې سفر پیل کړی. د ایتوپیا په شمالي ولایت تیګرای کې قبایل وای چې حکومتي ځواکونو دوی له خپلو کورونو نه په زور او جبر له شړلو وروسته د ناوړو شرایطو لاندې په کمپونو کې ځای پر ځای کړي دي. د سیمې اوسیدونکو امریکا غږ ته ویل په داسې حال کې چې دوی د څښلو د اوبو خوړو او دواګانو کمبود سره مخامخ دي، پوځ ورته اجازه نه ورکوي چې بیرته خپلو اصلي کلو او بانډو ته ولاړ شي. په افریقا کې د چین د اقتصادي نفوذ لمنه کال په کال پراخیږي. چین ته د سارایي خرو د پوستکي د صادرېدو په وجه باندې د افریقا په نیمه وچه کې د خرو د نسل د محو کېدو د امکاناتو له امله اندېښمن دي. چینایي طبیبان د خرو د وچوي پوستکي نه د ایجاو په نوم د یوې یوناني دوا په تیارولو کې کار اخلي چې معمولا چینایان په پراخه پیمانه د خپل جسماني قوت د زیاتولو په غرض استعمالوي. په سیمه کې د امریکا خبرې الوای چې د اوباشانو او بدماشانو ډلې له دغه وړیا سوداګرۍ نه په استفاده هر میاشت په لسګونو زره خره علالۍ او پوستکي چین ته په غیر قانوني ډول رسول کیږي. او مخکې له دې نه چې روسي ځواکونه د روان میلادي کال د فبروري په 14مه پر یوکران باندې تیری وکړي، فکر کېده چې سوړ جنگ نور پای ته رسیدلی او د اروپا د تاریخ د یو تور فصل په توګه د تاریخي موزیمونو په کپسولونو کې بند شوی. په یوکران کې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په امر د جنگ د پیل کېدو نه وروسته د لویدیځو هیوادونو او روسیې ترمنځ د کړکیچ او لانجې د ختمېدو هیڅ آثار په سترګو نه لیدل کېږي. له مسکو نه د امریکا خبریال مارکس هارټیون رپورټ ورکوي. لویدیځ څېړونکي اوس په دې باور دي ممکن چې په یوکران کې جنگ پیل کېدل په حقیقت کې د ساړه جنگ د یو نوي دور د پیل کېدو په معنا ای، او یادا چې د هماغه زاړه ساړه جنگ ادامه ده. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال مولا عباس تانیکزی یو ځل بیا په سیاست او اقتصاد کې د شوزو په وړاندې ټینګار کړی دی او ویلي دی چې په حکومت کې د شوزو کار ته هم اړتیا شته. شغلی سانګزی دا څرګندونه په داسې حال کې کړې دي چې د ټولنیزو رسنیو یو شمیر افغان کارکونکو په ټویټر او فیسبوک باندې د شپږم ټولګي څخه د نجونو د پورته شوونځیو د پرانیستلو کمپاین پیل کړی دی. په دې باره کې د کابل څخه زموږ خبریال اکرام شینواری رپورت راستولی.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت مرسل ملا شیر محمد عباس سانګزی تیر ورځ کابل کې د خزینه سوداګرو د یو نندارتون د پرانیستلو غونډې ته ویلي چې خزی باید په سیاست، اقتصاد او د ژوند په نورو چارو کې په لوند ولري. ملا عباس سنگزی دغه سرګندونه د مخه هم تشپګم ټولګي څخه پورته د انجینو د خونځیو د پرانیستو په اړه سرګندونه کړې وي، خو تر اوسه لا هم افغانستان کې تشپګم ټولګي څخه پورته د انجینو خونځي تړلې دي. افغانستان کې وخت د طالبانو د اسلامي امارت رسیدلو وروسته 204 نیوی ورځې کېږي چې د شپګم ټولګي څخه پورته د انجینو خونځي تړلې دي. سیده زکی په نوم د لسم ټولګي یوې زکونکې امریکا غږ اشاره اړیو ته ویل چې د طالبانو له مشرتابه څخه تشپګم ټولګي څخه پورته د انج نجونو د خونځي د پرانستلو په برخه کې د پرلپسې غوښتنو سره سره لا هم د دوی خونځي تړلي دي.
حق ما دانش آموزا در نظر گرفته شوم.
سیدی زکی ویل زمونږ حق دی راکول شي د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو خونځي دي پرانستل شي تر څو موږ کولای شو چې خپل زده کړو ته دوام ورکړو. د دې سربیره هغوی چې قدرت کې دي ورڅخه مو غوښتنه دا ده چې د ښځو حقونو ته دي پاملرنه وکړي، د ښځو حق دي ورکړ شي تر څو هغوی خپل کارونو ته ستنی شي.
کارهایشان برگردند.
په تیرو لسنیمو میاشتو کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځیو د تړل کېدو په غبرګون کې د طالبانو له حکومت څخه په پرله پسې ډول د نړیوالې ټولنې د غوښتنې سربیره په افغانستان کې د مدني ټولنې فعالینو د لاریونونو او غونډو په ترڅ کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنې کړي. د دغو غوښتنو په لړ کې د جمعې د ورځې رئیس په زیات شمېر د ټولنیزو رسنیو افغان کارکوونکو د فیسبوک او ټویټر له لارې د نجونو ښوونځي پرانیزي تر عنوان لاندې یو کمپین پیل کړی. دا کمپین په داسې حال کې پیل شوی چې په کابل کې د طالبانو د عالمانو د شورا مشر مولوی فقیر الله پایک وایي چې ډېر ژر به د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. ښاغلي پایک امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خان د نجونو د ښوونځیو د پیلېدو مخالف نه دی. ښاغلي پایک ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو یوازینی علت دا دی چې باید د نجونو ځایونه جلا وي. هغه دا خبره په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې د اوږدې مودې راهیسې د نجونو ښوونځي له هلکانو جلا دي او ښوونکي او اداري کارکوونکي هم تر ډېره ښځې دي. د دې د مخه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې د خپل مشرتابه په امر د یوې طرحې تر چمتو کولو د امریکا سالي پورې د نجونو ښوونځي تړلي دي.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده وایي حکومت د امریکا متحده ایالاتو او نړۍ سره شې او پیاوړي اړیکې غواړي. ملا هیبت الله اخونزاده د لوی اختر په پیغام کې گاونډیو هیوادونو او نړۍ ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته کوم ګواښ پیښ نه سي او له ټولو یې غوښتي چې د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. یو شمیر څېړونکي وایي په افغانستان کې د ترګرو ډلو د شتون په اړه د طالبانو دریځ روښانه نه دی او له دې کبله نړیوال اندېښمن دي. یو شمیر افغانان په دې باور دي چې تر هغې چې طالبان په کور دننه د نجونو د زده کړو، میرمنو د کار او اړینو ازادیو په ګډون انساني حقونه خوندي نه کړي او اداره یې ټول شموله سوي نه وي، نړیوال مشروعیت به تر لاسه نه کړي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د چهارشنبه په ورځ د لوی اختر په مناسبت پیغام کې ویلي چې امریکا او نړۍ سره متقابل تعامل او تعهدات په چوکاټ کې خي او پیاوړي ډیپلوماټیکي، اقتصادي او سیاسي اړیکې غواړي. ملا هیبت الله په داسې وخت کې د څرګندونې کړې چې څو ورځې مخکې په کابل کې د علماو په لوی غونډه کې وویل چې خپل واک دی نړۍ دی د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي، موږ مستقل یو او د هیچا فرمایشات نه منو.
دی د نړیوالو سره اړیکې غواړي، ولې د نړیوالو د اړیکو اصول او یا د هغوی د شرایطو د پوره کولو دپاره هیڅ وړاندیز نه لري. دی وایي چې زموږ خاوره د بل چا په ضد نه کارېږي، په داسې حال کې چې همدا نن شپه 15 راکټه د ازبکستان پر خاوره باندې زموږ د خاورې څخه وویشتل شول. بنا د ترهګرو ډلې موجودیت او د هغوی په اړوند باندې د طالبانو ګونګ سیاست د نړیوالې ټولنې لپاره دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا طالبان هغه څه چې وایي واقعا په عمل کې غواړي عملي کې او یا یې عملي کولی شي.
په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي متوازن سیاست کاروي او د نړۍ د هیڅ هیواد سره ستونزې نه لري.
اوس موږ له چا سره مشکل نه لرو، بهترین متوازن سیاست هم په کار اچولای دی او خپل اسلامي او ملي ګټې معیار ګرځولې دي. نه د افغانستان خاوره او حکومت او ولس د چا د ګټو لپاره قرباني کوو او نه دی وو د ګټو لپاره د بل په خلاف باندې اقدامات کوو.
د طالبان د بهرنی چارو سرپرست وزیر په داسې وخت کې د خپل حکومت د بهرنی سیاست ننګ کوي چې د لسو میاشتو په تیریدو سره هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې.
تر هغو پورې چې د نړیوالو دغه اصول او شرایط په ډیره رڼا بڼه باندې نه وي تثبیت شوي او ډاډمن شوي، تر هغو پورې به په دغو مناسباتو کې تغییر را نشي او دغه ډول ګونګ او نامعلوم مناسبات به دوام.
د طالبان مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په خپل پیغام کې ویلي چې دوی د خوني او روزنې بهیر ته خاصه توجه کوي، خو د نجونو پر مخ تر شپږم پورته ټولګیو پرانستلو یادونه نه ده کړې.
طالبان د چا سره مشکل نه لري، خو ستونزه دلته ده چې موږ دلته په افغانستان کې د نجونو په مخ مکاتب تړلې دي، د ښځو حقوق تر ډېره بریده تر پښو لاندې شوي دي، د مدني ټولنو د جورنالستانو د مطبوعاتو قوانین رعایت نشته، د نړیوال ډیر منشورونه چې دي هغه هیڅ په افغانستان کې رعایت کیږي نه. بلې طالبان ښې اړیکې غواړي، خو د ښو اړیکو دپاره به دلته اسباب لټوي.
او زه فکر کوم چې دوی اوس پوه شوي دي چې لوی فرصت دوی په دا تېرو لسو میاشتو کې له لاسه ورکړی د بشري حقونو لپاره نه تمکین کول د نجونو او د ښځو په وړاندې د دوی سیاست او هغه د حاکمیت په برخه کې چې دوی خپل حاکمیت باید په یو مشروع حکومت مبدل کړي، دې برخه کې د دوی نیمګړتیا د دې سبب ګرځي چې هیڅکله دوی په رسمیت ونه پیژندل شي.
بل اخوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د طالبانو لخوا د ملایانو لویه غونډه سمبولیکا او تر ډیره د طالبانو یو خپل منځي غونډه بلل ده. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 3798 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 3798 شپېته چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن حکومت خبر ورکړ چې همدا اونۍ د جی شلو یا د نړۍ د شلو بډای او پرمخواد هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې به ګډون وکړي. داسې اټکل کېږي چې په دې غونډه کې به په اوکراین د روسیې یرغل یو ځل بیا محوري موضوع وي. سپینه ماڼۍ وایي د روسیې جمهور رئیس په ژور یو طرفه دریست کې بند پاته دی. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د اوکرين موضوع همدا ونی د انډونیزیا په بالی خار کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي او شتمنو هیوادونو په غونډه کې د بهرنیو چارو د وزیرانو په بحث بدل کیږي. د جی شل هیوادونو غونډه په رسمي ډول د نومبر په میاشت کې کیږي.
زه په داسې موقف کې نه یم چې د ټول حالت په اړه معلومات ورکړم، خو دا ویلی شم چې د وزیر بلینکن او د سرګی لاوروف ترمنځ د کومې لیدنې تما نه کیږي.
روسیا وی جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به د نومبر میاشتې په مجلس کې ګډون وکړي. د دې مجلس کوربتوب د انډونیزیا په غاړه ده او د جی و یا د نړۍ د وو ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو مشانو هم ویلي چې ګډون کوي. امریکا غاک لسپینې مانی و پختل کمغه وخت مذاکرات لاره کم حل ممکن وسی.
څه چې موږ له جمهور رئیس پوتین څخه وینو، هغه په سم موقف کې نه دی او یا هم نه غواړي چې مذاکره وکړي. نو ستاسو د لومړۍ پوښتنې په ځواب کې وایم چې زموږ دریز نه دی بدل شوی. موږ د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکو ترڅو د خپلې ولسواکۍ دفاع ته دوام ورکړي او خپلې ځمکنۍ بشپړتیا لپاره وجنګیږي.
روسیا هم په خپل دریز ولاړه ښکاري.
کلکټیو
نه زاپت د فوز انګلی عملیات به تر هغه دوام وکړي چې تر څو د سرالا کومندان لخوا ورکړ شو وظایف تکمیل شوي نه وي.
اوکراین هم همدا خبره کوي.
د مایا الټرناتیو
مونږ بل چاره نه لرو، دا زمونږ د خپلواکۍ، زمونږ د بقا او د ټول اوکراینی ولس د برخلیک خبره ده.
د چیډون کې مارک کانسین په باور د شمنتیا د یوې اوګدې جګړې معنا لري. د کانسین په وینا دا روان وضعیت تر دې هم پیچلې کوي ځکه روسیا د سیو څلری چې امریکای هم غواړي. څلور میاشتې کېږي چې روسی چارواکو د بریټنی ګرینر په نوم امریکایي باسکټ بالر د مخدره توکو کارولو په تور نیول ده. امریکا وایي هغه بی ګناه نیول شوی.
There are always
امریکای اذباتل د نورو حکومتونو لخوا نیول کیږي. اکثره دومره د پام وړ نه ګرځي ځکه دا د محلي قوانینو معمولی تیروتنی وي، خو ځین بیا لکه د ګرینر په څیر ډیره توجه جلبوي. اصلا موږ به یو جوړه وکړو، مطلب په دې موضوع کې چې یو سوزه ډیره د پام وړ و، هر یو واړی خپل ارزښت زیات څرګند کړي. په بل معنا روسیا غواړي د هغې په خلاصون کې ډیر څه ترلاسه کړي.
اوس پڅ کیږي څلور میاشتې وروسته په لسکونو زره خلک ووژل شو، میلیونونه ملکی خلک بې ځای شو. په لوړه کچه ډېرې غونډې او ډیپلوماتیکې هڅې وشوې، خو د اوکراین جګړې یوه اساسي خبره ثابته کړه چې جګړه ګرانه ده او د سولې تامین تر هغې هم سخت کار دی.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماخام پر پینځو بجو او دیشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
رپورټونو ته دوام ورکوه. د خوراک نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د مرکزی افریقا جمهوریت د جګړو، د خلکو د بې ځای کېدو، د بېوزلۍ او بېروزګارۍ د وجې د خوراکي توکو د کمښت سره مخ دی. لیزا شلاین رپورټ راستولی چې نظرانه یوسف زیه درته لولي.
د خوراک د نړیوال پروګرام چارواکي وایي دوه اټکل کوي چې سکال به د اجناسو په بیو کې د پام وړ زیاتوالی راشي او د کال 2023 پورې به دغه مسله دوام وکړي. دوی وایي د ورجو بیا به 1.5%، د وړو بیا 8.5%، او د نورو سبزیجاتو او د تیلو بیا به د 10% پورې لوړ شي. دوی یادونه کوي چې دا به د میلیونونو خلکو لپاره د خوراکي توکو به دومره لوړ کړي چې هغوی به نشي ترلاسه کولی او خلک به د خوړو لپاره ډیرو سختو اقداماتو ته مخه وکړي. د ډبلیو اف ویان تامسن فیری وایي د مرکزی افریقا په جمهوریت کې 2.2 میلیونه خلک د خوړو خوندیتوب نه لري. هغه وویل
The figure might not shock you out of your seats, but when you look at the population size, that's nearly half the population of the Central African Republic.
مګر کله چې تاسو د نفوسو اندازې وګورئ، دا د مرکزی افریقا جمهوریت نږدې نیمایي نفوس دی، او دا ملک اوس د افغانستان، یمن او سویلي سودان په شان دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. فیری وایي چې د خوړو د کمښت له سبب ډیر ماشومان د خوارځواکۍ سره هم مخ شي. یونیسف وایي سکال به په دغه ملک کې د 50 کلونو کم عمره ماشومان د شدیدې خوارځواکۍ سره مخ شي. دغه شمیر به 10% ته لوړ شي، او په دغه حالت اخته ماشومان کې دی شي د مړینې د خطر سره هم مخ شي. فیری وایي چې ډبلیو اف پی کوشش کوي چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د خوړو د ضرورتونو پوره کولو لپاره د هغوی سره مرستې وکړي. خدای وایي چې د پیسو نشتوالی د دوی د هڅو مخه نیسي. هغه زیاته کړه،
Our cost of operating are skyrocketing. The United Nations World Food Program is
زمونږ د عملیاتو لګښتونه ډیر زیات ګران شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په سمدستي توګه د 8.4 میلیونو ډالرو غوښتنه کوي. فیری وایي چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې چې کم حال راپېښ شوی دی، او د یوکرین د جنگ وروسته چې د نړۍ په ټولو ملکونو باندې اغیز شوی دی، هغه وایي چې د مرکزی افریقا جمهوریت به د نړیوالو مرستو ته د 2023 کال پورې ضرورت ولري. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر میرمن پینی اونک د چهارشنبه په ورځ پر چین غږ وکړ چې په روسیه باندې لخپل نفوس څخه په استفاده هغه هیواد د اوکراین د جنگ پای ته رسولو ته وادار کړي. له سیدنی څخه د خبریال فیل مرسر در علیجل رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تستلولی.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبه په ورځ په سنگاپور کې په خپلې وینا کې پر اوکراین باندې د روسیې یرغل بې جوازه، غیر اخلاقي او غیر انساني وباله. هغه پر چین غږ وکړ چې روسیا د دغه جنگ د پای ته رسولو لپاره اړ باسي. پینی اونګ په خپلې دې مهمې وینا کې چې د چهارشنبه په ورځ د سنگاپور د ستراتیژیکي څېړنو په نړیوال انسټیټیوټ کې وکړه، ویل کوم غټ هیوادونه چې پر روسیې باندې نفوذ لري باید چې په یوکرین کې د روان جنگ د پای ته رسولو لپاره استعمال کړي. هغه له چین نه وغوښتل چې له ماسکو سره نږدې اړیکو نه په استفاده د دغه جنگ په ختمولو کې کومک وکړي. چین پر یوکرین باندې د تیری غندنه نه ده کړې او ځینې څېړونکي په دې باور دي چې د پردې شاته یې پټ ملاتړ هم کوي. د دې نه مخکې د سنگاپور لومړي وزیر لی سین لونګ هم پر چین غږ کړو چې د یوکرین د شخړې په پای ته رسولو کې مرسته وکړي. نرمن وونګ هم د سنگاپور د لومړي وزیر وروستۍ تبصرې تکرار کړې او ویل
To grow its international influence beyond military strength, China needs to wield this strength with
نظامي طاقت څخه ماورا د خپل نړیوال نفوذ د زیاتولو په خاطر چین دې ته ضرورت لري چې په حوصله او مشروع توګه له خپل طاقت څخه استفاده وکړي. سیما او نړۍ اوس بیجنګ ته د اوکراین په ارتباط اقداماتو ته سترګې په لاره دي. اونګ په سنگاپور کې خبریالانو ته وویل چې د استرالیا نوې چپلاسې اداره له خپلو سیمه ییزو شریکانو سره د اقلیم د بدلون د مخنیوي په خاطر یو ځای د کار کولو اراده لري.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته ویل چې د استرالیا نوې چپلاسي اداره له خپلو سیمه ییزو شریکانو سره یو ځای د اقلیم د بدلون د مخنیوي په خاطر د کار کولو اراده لري.
The new Australian government has been elected with much greater level of ambition on climate change. We are serious about it.
د استرالیا نوې حکومت د اقلیم د بدلون سره مبارزه په خاطر لوړو هدفونو ته رسیدو په خاطر ټاکل شوې دي. موش په دې جديو او مهمه خبره دا ده چې په همدې برخه کې یو ځای بیا په سنگاپور کې د برخوالو ترمنځ هم نظرې لیدل کیږي. موش د غونډې ته د خپل هوادونو لپاره د یو ستر اقتصادي فرصت په نظر هم ګورو.
تارون کې وای چې د ونګ په دی وینا کې په جنوبي ختیځ آسیا کې د سولې او سوکالۍ لپاره د استرالیا پر ژمنو باندې تاکید وشو. د سیدنی د لووی انسټیټیوټ چیرونکی سوزانا پیټرن د استرالیا ل برډکاسټینګ کارپوریشن چینل سره د وی ځنګل مرکه په لړکی اویل چی پینی د وینا یو هدف داو چی په سیمه ایزه کچا ل چین سره پاډیکو کې مشترکه ګټه جوړتي کی.
I think the speech was very much an attempt by Penny Wong to try and recast Australia's relationships with Southeast Asia.
فکر کوم سره لدې چې اوس استرالیا او د جنوب ختیځ آسیا هیوادونه چین ته په متفاوت نظر ګوري. د پینی اونګ وینا له جنوب ختیځ آسیا سره له سره په یو مثبت انداز د استرالیا د اړیکو د وړاندې کولو څرګند هڅه وه او کوشش یې وکړ چې ترمنځ یې مشترکې ګټې جوت کړي.
چین سره د استرالیا اړیکې د تیرو څو کلونو د چین سره د استرالیا اړیکې د تیرو څو کلونو په دوران کې وس د بل هر وخت په پرتلا زخت زیاتې خراب دي او د دوړو ترمنس د بشري حقوقو په هنګکان کې د دیموکراسي او د جنوبي چین د سمندرګي پروبو د هواسونو په وجه لانجې روانې دي. خو د استرالیا د کارګر ګوند نوې چپلاسي حکومت غواړي چې د چین په مقابل کې د مخکینی محافظه کار هلاسي حکومت خصومانه پالیسی پرېږدي او د یو متوازن روش د غوره کولو ژمنه کړي. ریپورټونه وایي ممکن چې میرمن وونګ با په روانه ونه کې د بالی پټاپو کې د جیشل د ډلې د هوادونو د بهرنۍ چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون کولو په محال ل خپل چینایي سیال وانګ لی سره وګوري. سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگټن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 308 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلا بیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک دلته په خپلو هڅو او له فرصتونو څخه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې نوې خبرونه ډیر ژر له امریکا غږ آشنا تلویزیون څخه.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه.